احمد شبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې تاسو کوربه السلام علیکم. د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند نن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګیا ورسره مل پلاوی سره په ګلخانی ماڼۍ کې وکتل. په دې کتنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی هم برخه لرله. د باختر اژانس راپور لمخي مولا حسن اخوند د چین د بهرنیو چارو وزیر څخه وغوښتل چې پر نړیوال سټیج د دوی د حکومت ملاتړ وکړي. مولا حسن اخوند زیاته کړه چې د دوی حکومت د نورو په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي او له ګاونډیو او ټولو هیوادونو سره د ښو مناسباتو او مثبت تعامل غوښتونکی دی. د طالبانو له بیازري واکمنۍ راوروسته دا دوهم ځل دی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته سفر کوي. وانګي د طالبانو، چین او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه ناسته کې د ګډون لپاره کابل ته تللی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی په هرات کې تر وې مرګونې ترافیکي پیښې وروسته د قربانیانو له کورنیو او ژوندیو پاتې شویو کسانو سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړه. دې پلاوی نن په اکس ټولنیزه شبکه په یو پیغام کې ولیکل. په هرات کې د هغې غمجنې ترافیکي پیښې په اړه خپله ژوره خواخوږي څرګندوي چې د 19 کوچنیانو په ګډون 9 کسان پکې وغوښل شول. فرانس پرس اژانس طالبانو او عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړ چې دا ټکر د سیشن به په شپه هغه مهال وشو چې مسافرونکی بس د موټر سایکل او د تیلو له یو ټرک سره ټکر شو چې بیا اور ولګید. د چارواکو په وینا سرویس د اسلام کلال سرحدي سیمې څخه مسافر لیشتول چې معمولا له ایران د ایستل شویو کډوالو د ستنېدو نقطه ده. ایرانی چارواکو په دې ورسیو کې اعلان وکړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1.2 میلیونه افغان کډوال ایستلي او ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې 8 لکه نور له دې هېواده ووځي. په پاکستان کې چارواکو نن د دغه هېواد په تر ټولو لوی ښار کراچي کې عامه رخصتي وروسته تر دې اعلان کړه چې د نورو بارانونو وړاندوینه وشوه. په دغه ښار کې د مونسون د بارانونو له امله تر اوسه لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. د ورښتونو له امله بهیدلو سیلونو په روسیو ورځو کې په ټول پاکستان کې مرشوب لاړولې ده. د جمعې په ورځ په غرنیو شمال ویدي سیمو کې د سیلونو له امله د مړو شویو شمیر 300 لوړ شو. په کراچي کې د چارواکو په وینا په روسیو ورځو کې دومره بارانونه ورېدلې دي چې په کلونو کې بې ساری ورښت دی. د عراق لومړي وزیر محمد شیا سودانی وویل د شورون پرم د نفتو د تولیدونکو وی امریکایي کمپنی سره هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. د رویټرز اژانس راپور لمخې سودانی دا اعلان پرون سیشن به وکړ. رویټرز وړاندې وای عراق په تیرو 2 کلونو کې لګڼو سترو نفتي کمپنیو سره تړونونه کړي او د فرانسې له ټوټال او د برېټانیا له بریټش پټرولیم سره د 50 میلیارده ډالرو په ګډو پانګونو د نورو قراردادونو لاسلیک ته لاره هواره کړې ده. د عراق د لومړي وزیر د دفتر پټکو د حکومت د تیلو لسترو کمپنیو د تعامل په برخه کې نوې ستراتیژي پلي کړې. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. په هرات کې د موټرو د ټکر لامل پولیسکونو کسان وشل شوې دي. وړاندې جزئیات ترکو. کابل د پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو کوربه دی. په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورشتونو له قربانیانو هم خبرو.
دغه بارانونو له امله موږ څلور هیوادوال په شهادت رسیدلي، یو تن ټپي شوی، یو ورس کورونا په بشپړ توګه ویجاړ شوی دی.
دا د تازه ورشتونو د قربانیانو شمېر دی. د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه په یو شمیر هیوادونو کې په کنسرتونو سره لمانځل شوی او لا هم دا لړۍ روانه ده.
اوس کاناډا ته راغلی یم، دلته مې پروګرام دی د استقلال د جشن د ازادي لپاره برنامه جوړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات کې د تیر شپې د ترافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 9 تر رسیدلې دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په مړو شویو کې 9 تنه یوازې ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د معلوماتو له مخې د پیښې ډېرې قربانیان د کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، دایکندي او بغلان ولایتونو اوسېدونکي دي. دغه ترافیکی پیښه تیرش په شاوخوا 8 بجې او 10 دقیقې د هرات اسلام کلا پلار له ایران د رایستل شوی کډوالو د مسافر وړونکو بس او د تیلو د یو ټانکر موټر د ټکر لامل رامنځته شو. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي په هرات کې درامنځته شوی ټرافیکي پیښې د قربانیانو شمیر نه هاوی تنو ته رسیدلې. د دې وزارت وایي عبدالمتین قانی نن د اگست په شلمه رسنیو ته ویلي چې په مړو شویو کسانو کې 19 یوازې ماشومان دي. هغه ویلي چې په پیښه کې د ټپي شویو دوو کسانو روغتیایي وضعیت هم نازک خودل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت دا ټرافیکي پیښه ټکان ورکوونکي بلل یو ویلي دی په دیاړه د چړنو امر شوه. دغه وزارت ویلي په خطر شپه د اگست په 19 شاو خواته به جو 10 دقیقې د هرات اسلام کلا په لار هغه محل رامنځته شو چې یو بس موټر چې له ایران ایستل شوی افغان کډوالو په کې سفر کاوه د تیلو یو ټانکر سره ټکر وکړ. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د کډوالو د لیک کمیټې شمیرې چې بختر جان خبرې کړي خي چې د پیښې ډیرې قربانیان د کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، دایکندي او بغلان ولایتونو اوسیدونکو دي. دا په داسې حال کې چې ایران په ورستیو کې له دې هوا د سلګونه زر افغان کډوالي سلی او هر ورځ زرګونه کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ننوځي او د هرات له لارې نور ولایتونو ته سفر کوي. په پیښه کې د وژل شوي کس رحیم الله نګدي دوست ازادي راډیو ته وویل هغه اتلس کلن او دوه کال وړاندې ایران ته د کار کولو لپاره تللی و. نوموړی چې اوس مهال په ایران کې دی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وویل رحیم الله یو ځل له ایران ایستل شوی و خو په ورستیو کې یو وار بیا دغه هیواد ته داخل شوی و.
رحیم
الله کازولایته پروان دی وای رحیم الله چې د پروان ولایت اوسیدونکو او لمق سره د کار کاوه کومر بای اتلس یو لس کالو دلته ایران ته د کار کولو او خجون په خیل راغله او خداستوګنی تاسنادو د نلرلو لامل لدی زایو وستل شو. افغانستان ته لرسیدو وروسته د موټر چلوونکو د بی احتیاطی او د موټر د تیز تګ لامل لدی پیخ سره مخ شو. د هرات ولایتي چارواکو هم د دې ټرافیکی پیخ لامل د موټر چلوونکو بی احتیاطی او تیز تګ بللې. د هرات والی مولانا اسلام جار په یو پیغام کې چې د دې ولایت د مطبوعاتي دفتر په ایکسپان خبر شوه د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي خودل شوی او له موټر چلوونکو غوښتل شوی چې د موټر وانی پر مهال له احتیاط کار واخلي او ټرافیکي قوانين مراد کړي. په هرات کې طالب چارواکو ویلي چې د پیخي ډیرې قربانیان د بس سپرلی و خو د تیلو د ټانکر دوه سپاره او دوه نور کسان چې په موټر سایکلونو یې سفر کاوه هم په دې پیخه کې وژل شوی. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې وخت نا وخت دغه ډول مرګونی ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي چې لاملونه یې د سړکونو خرابواله او په لویو لارو د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي. نږدې اته میاشتې وړاندې په غزنی کې د کابل کندهار په لویو لار په یو ورځ د دوه ټرافیکي پیښو لامل 250 کسان مړه او 85 نور ټپیان شول. دواړه پیښې د بسونو او غازو د لیک د ټانکرونو ترمنځ د ټکر لامل رامنځته شوې وي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د ټرافیک عمومي ریاست وړاندې ویلي چې د روان 1403 مریض کال د جدي له پیله په ټول افغانستان کې د ټرافیکي پیښو لامل 2000 کسان مړه شوي او 700 ټپیان شوي. په افغانستان کې ټرافیکي قوانینو ته نه پاملرنه او د منظم ټرافیکي سیستم نشټوالي هغه عوامل بلل کیږي چې لاملې دغه ډول خونړۍ پیښې رامنځته کیږي.
په هرات کې د تیر شپې د ترافیکي پیښې د قربانیانو شمیر نه ویاو تر رسیدلې ده. ازادي راډیو دا خبر په خپل فیسبوک باندې خپور کړی دی. هلته ګڼو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. یو شمیر پیغامونه تر تاسو رسو. هلمند افغان لیکي د افغانستان زیاتره موټر چلوونکي لایسنس نه لري، که لري هم نو د پیسو او واسطه په زور اخیستې ده. په نتیجه کې په موټر چلولو او ترافیکي قوانینو هیڅ نه پوهیږي. هم دا وجه ده چې په افغانستان کې ډیر د موټرو ټکرونه کیږي. شیر محمد افغان لیکلی دی په دې کې د ډرایور څخه ګناه ده، اور یا اخیستې شاید له کوم مسافر څخه غلطي شوې وي، سګرټ یې څکوله وي او داسې ځای کې گزار کړی وي چې موټر اور ترې اخیستې وي. رفیع الله احمد زلی کلیدی ولا چې د شرکتونو جوازونه لغوه نکړي ولا کې کم کړي، د پیښو مسلکی زدکړو ډیر وران باید زیات کړو. نعمت همدر لیکلیدی د پیښې علتونه به احتیاطي د ترافیکي اشارو اصول نه مراتول، د نشي موادو استعمال، د لوی لارو مسافر وړونکو موټران باید دوه ډیر وران ولري بی خوبی مهم علت ده. بشیر احمد مهمن لیکلیدی تیز رفتار، وړوکه یو طرفه سړک او د نشي موادو استعمال علت ده. محمد زومان لیکلی دی ډیر علتونه لري، د ټلیفون بي ځای استعمال او داسې نور ډیر مسولیت د ترافیکو په غاړه ده. شاکر نیازی لیکلی دی د سړکونو تنګوالی او د ترافیکي اصولو نه مراعات. رحیمی لیکلی دی لوی علت د سړک زیات کمبره کېدل لوجه هر وخت کډونه رامنځته کیږي. عبدالناصر تسلی کلی دی پلو یو لارو کې موټر سایکل باید بند شي. البته په دې خبر لمخي په دې پیښه کې یو موټر سایکل هم په ټکر کې وو. جاوید اکبری لیکلی ټول علت د کوچنی وسایلو د بے پروايي دی. او حبیب کاکړ لیکلی د حکومت جی پی اس هم په لویو موټرونو کې لګولي، مګر بیا هم داسې پیښ کیږي سړی ډیر خپه شي، اکثر ډرایوران د ده په وینا او د ده له ادا سره سم چرس استعمالوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
کابل د افغانستان، چین او پاکستان د درې اړخیز ناست کور پدې. د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په دې ناسته کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلی دي. دا درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د مذاکراتو دغه لړۍ شپږمه لړۍ ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې له دې غونډې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو سره کتلي او په دوه اړخیزو اړیکو یې خبرې سره کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کابل کې د طالبانو، چین او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه شپږمه ناسته کې د ګډون لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي کابل ته رسیدلی. تمه ده چې په دې درې اړخیزه ناسته کې د ترګری عزت د درې واړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او سیمایزو همکاریو په ګډون په بیلابیلو مسایلو بحثونه وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې له دې رسمي ناستې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر لامیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد لیواله دی چې د لارې کمربند په ستر اقتصادي پروژه کې افغانستان هم ورګډ شي. په اعلامیه کې راغلي وانګي د غراز ویلي چین غواړي په روان کال کې د افغانستان د قانونو د استخراج عملی چاري هم پیل کړي. په دې ناسته کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید افغانستان او چین دواړخیزي اړیکې مخ پر وده بللې او چینی د افغانستان خ سوداګریز شریک ګڼلې. هغه ویلي چې اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ په کلنی ډول سوداګریز راکړه ورکړه یو میلیارد ډالرو ته رسیدلې، خو دا کچه په نږدې وخت کې د پام وړ زیاته شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بل بیان کې چې په ایکسپانې خبر شوی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو د لیدنې خبر هم ورکړي. په بیان کې راغلي چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزیتي، سترو پروژو کډوالو او یو شمیر نورو موضوعاتو خبرې وشوي. په بیان کې راغلي امیر خان متقی په دې ناسته کې ویلي دوی لیواله دي چې له پاکستان سره سوداګري او ترانزیت ته پراختیا ورکړي. نو موري د غراز له پاکستان غوښتي چې په دې هیواد کې د میشتو او راتلونکو افغان کډوالو د حقونو د ځای کېدو مخه ونیسي. په بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لقول راغلي چې حکومت له افغانستان سره د دوه اړخیزي سوداګري او ترانزیت ته د پراختیا هوډ لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو اعلامیه کې چنن خبره کړې ویلي چې د طالبانو، چین او پاکستان په درې اړخیزه ناسته کې د ګډون لپاره کابل ته لی ساغدار سره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت نور چارواکي هم ملتیا کوي. په اعلامیه کې راغلي چې د چین، پاکستان او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیران به د درې اړخیزو همکاریو د زیاتوالي او له ترګری سره د مبارزې په برخه کې بحثونه وکړي. یو شمیر پاکستانی رسنۍ ویلي د چین، پاکستان اقتصادي دالیز یعنی کمربند او لارې د پروژې پراختیا د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و د رواني اگست په پیل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته په دې درې اړخیزه ناسته کې ګډون وکړي، خو هغه مهال سفر لغوه شو او وروسته څرګنده شوه چې ملګرو ملتونو امیر خان متقی ده چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې لیکل شوی دی، د دې سفر اجازه نه ده ورکړي.
د طالبانو، د پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې راپور موریدو. تازه خبر دا دی چې د غدری سره وزیرانو غونډه وکړه. دا غونډه په کابل کې ترسره شوله. د طالبانو د خارجه وزارت د اعلامیه لمخي په دې غونډه کې پر پخوانیو تصمیمونو باندې بیا خبرې وشوې او ټینګار وشو چې درې سره هیوادونه به سیاسي، اقتصادي او ترانزیتي روابط پراخوي او تقویه کوي. به د چین د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل سي افغانستان او پاکستان همکاري باید پراخ شي او همدارزه د دوړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو په پراختیا هم ټینګار کړی دی. او په دې ارتباط باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې افغانستان او پاکستان د همکاریو ستاینه کړې ده او ویلي څرګنده کړې ده چې د دوړو هیوادونو په روابطو کې به پرمختګونه رامنځته شي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې مرسته رسونکي کارکونکي له جدي محدودیتونو سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاد مرستيال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کونکي د اگست په 19 د بشر دوستۍ د ورځ په مناسبت په یو بیرو پیغام کې دغه څرګندونه ترڅنګ په بشر دوستانه فعالیتونو کې د افغان شزو په بشپړه ونده ټینګار کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاد مرستيال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کوونکی وای چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په کچه مليون نړیوال مرستندوی کارکونکو له دندې څخه خندونو سره مخ دي. هغه یو خپل کیږي ټپيان کیږي او وان وشل کیږي. اندري کاراتوات د سیشنبه په ورځ د اگست په 19 د بشر دوستۍ د ورځ په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې زیاته کړې چې د افغانستان مرستندوی کارکونکو لجیتي کاري محدودیتونو سره مخ دي. هغه په دې پیغام کې چې د یو نامه د فیسبوک پاڼې په ګډون د ملګرو ملتونو په بیلابیلو پاڼو کې خپور شوی ویلي،
سره دې چې له 2021 کال وروسته په افغانستان کې امنیت او فزیکی لاسرسی ښه شوی، خو بشر دوستانه کارکونکو لا هم له جدي کاری محدودیتونو سره مخ دي. دا ننګونې تل په پوهه، نوښت او زغم ځواب شوې دي.
راتوار ټینګار وکړ چې د افغان ښځو بشپړه ونډه په بشري فعالیتونو کې ډیره مهمه او له دوی پرته ناشونې ده. هغه له نړیوالو مشرانو وغوښتل چې د ښځو د حقوقو او امنیت خوندیتوب لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي او هغه کسان چې په دې برخه کې ناغېږي کوي باید ځواب ویونکي وګرځول شي. اندري کاراتوار ټینګار وکړ چې ټول باید د مرسته کوونکو کارکوونکو د خوندیتوب او ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه مرستندویه کارکوونکي وایي له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. یو ښځینه کارکوونکی چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
د دوی شرط دا دی کچېری بشري خدمتونه تر سره کیږي په ساحه کې باید د دوی د نمائندګانو څخه یو لمونږ سره اوسي او هغه زمونږ کار له نږدې څخه وویني. کله چې فیمیل سټاف ساحه ته ځي د دوی سره اول یو محرم وي چې محرم خاوند پلار.
دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک څو ورځې مخکې وویل چې د روان کال په میاشت کې لسګونه ښځې چې د دې سازمان په بیلابیلو ادارو کې کار کوي د ناپیژاندو کسانو لخوا د دندو له امله په مرګ واخل شوي. دغه په وینا له همدې موضوع له کبله یونما مجبوره شوی چې د دغو ښځینه کارکوونکو د امنیت خوندیتوب لپاره لنډمهالي تدابیر ونیسي. یونما وایي طالبانو ویلي چې د هغوی ځواکونه د ښځینه کارکوونکو د ګواښ پیښو کې لاس نه لري، خو ادعا کوي چې د کورنیو چارو وزارت په دې اړه پلټنې کوي. له دې وړاندې هم بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یوچا د طالبانو لخوا د مرستو د ویش په پروسه کې د لاسوهنې په دې برخه کې د ښځو د حضور په محدودولو او پر هغوی د فشارونو په اړه راپورونه ورکړي وو. طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو بیلابیل محدودیتونه ولګول او په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو کار کول بند اعلان کړل.
د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې اعلان کړی دی چې په روسي څورزو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلابونو د څلورو کسانو ژوند اخیستې. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد یوسف حماد په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د ځاني زیان ترڅنګ په دې سیلابونو کې خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلې کورنۍ وای چې د سیلابونو له امله کورونه او کرنیز جسمه کې ویجاړې شوي. د طالبان حکومت او مرستندوی بنسټونه د مرستې ورسره وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې پرلپسې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دې اونۍ له پیل راهیسې د افغانستان په نهو ولایتونو کې سیلابونو خلک له ستونزو سره مخ کړي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد یوسف حماد د اگست 14 په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د دې سیلابونو له امله څلور کسان مړه شوي او یو کس ټپي شوی، خو نوموړي نه دی ویلي چې دغه تلفات په کوم ولایتونو کې اوختي.
دغه بارانونو له امله موږ سلور هیوادوال په شهادت رسیدلی، یو تن ټپي سوی، یو ورس کورونا په بشپړه توګه ویجاړ سوی دي، شپږ سروش کورونا په نسبت توګه زیانمن سوی، یو سل دېرش جریبه کرنیزه ځمکه، یو سل پنځه دېرش جریبه باغونه، شپاړس کیلومتره سړک، دوه پلونه او پلچکونه، اوولس سوه ونې، یوویشت د اوبو کانالونه زیانمن سوي دي. په ټولیزه توګه درې سوه درې پنځوس کورنۍ د دې طبیعي پیښو له امله متاثره سوي دي.
دی وایي له زیانمنو کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوې او د نورو مرستو لپاره د دوی سروې روانه ده. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د روانې اونۍ له پیل راهیسې په کابل، کاپیسا، پروان، لوګر، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې سیلابونه راغلي. په ورته وخت کې د ننګرهار او لغمان ولایت یو شمېر اوسېدونکي او چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو دغلته خلکو ته مرګ ژوبله او درانه مالي زیانونه اړولي. د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د دامان سیمې یو اوسېدونکي نصیب الله وویل سیلابونو د هغه د کور دیوالونه ویجاړ کړي، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې هغه د بیا جوړولو وس نه لري. په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست یو کارکونکي عبدالعظیم صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله په دې ولایت کې خلکو ته د پام وړ زیانونه او مالی زیانونه اوښتي.
مالی زیانونه خلکو ته زیات اړولې دي، لکه کرنیز ځمکې دي، کانالونه دي، کورنۍ زیانمنې شوې چې اتاقونه یې ولیدلي دي، یو پل د علیشنګ په سړک باندې دا له منځه تللی ده، تن سیاسر هم شهید شوی، یو نارینه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن سه شنبه د اګست نولسمه په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړې. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت کچه د لس او پنځه ویشت ملي مترو ترمنځ وي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په جنوب ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې د تیزو بادونو امکان هم شته چې تیزوالی به یې په سات کې له پنځوس تر پنځه اتیا کیلومترو پورې وي. یادونه ور ده چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله له زیانونو سره مخ هیواد دی چې اوسیدونکي د سیلابونو او بارانونو له امله له ګواښونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سپینې ماڼۍ د سه‌شنبې په ورځ رسمن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره د ټیک ټاک حساب پرانیست، چې په امریکا کې د دغه اپ له یو سلو اویا میلیونو څخه ډیرو کارکوونکو ته د جمهور رئیس ټرمپ پیغامونه ورسوي. نوی حساب چې د اټ وایټ هاوس په نوم جوړ شوی، پرون یو لنډه ویډیو خپره شوه چې پکې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس وایي زه ولسمشر ټرمپ ستاسو شخ یم. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ویل د ټرمپ حکومت ژمن دی چې د جمهور رئیس تاریخي لاسته راوړنې تر خلکو د ډیرو رسنیو او پلیټفارمونو له لارې ورسوي. د روټرز د خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ټرمپ د ټیک ټاک سره ځانګړې مینه لري، خو امریکایي قانون جوړونکي بیا اندېښنه لري چې ټیک ټاک د امریکایي کارکونکو شخصي معلومات شي د چین حکومت لاسته ورشي.
له خبرونو ور اخوا
مخکې تر دې چې له خبرونو ورها خواتمو د افغانانو له کنسرتونو خبر کړو او وړاندې په دې خبرونه کې ستاسو یو شمېر رسېدلي پیغامونه تر تاسو ورسوو. دا یادونه به وکړم چې د ازادي راډیو د خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدل شي. که تاسو چیرته د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ، هلته د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرو. همدارس د ازادي راډیو اونیزې خبرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې موندلی شئ. په ازادي راډیو ډاټ کام کې د یو شمېر ویډیوي راپورونو یو شمېر ویډیوي راپورونه هم تاسو پیدا کولای شئ او لیدلی شئ. د اسد یزمری اتویشتمه په افغانستان کې دننه بې ټنګ ټکوره، خو له دغه هېواده بهر بیا په کنسرتونو او هنري پروګرامونو سره ولمانځل شوه. اروپا، کاناډا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو په دغو پروګرامونو کې برخه واخیسته. د څو دغو پروګرامونو په اړه جزئیات په دې راپور کې واوري چې په جرمني کې د جاوید امرخیل د کنسرت په یوې سندرې پیل شي.
اروپا،
امریکا او کانادا کې په تیرو څو ورځو کې د اسد یا زمري د 28مې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 23مې کلیزې په مناسبت بیلابیل کنسرتونه ترسره شول. جاوید امرخیل د اګست په 18مه په دې مناسبت د جرمني په کولن ښار کې په یوه کنسرت کې راڅرګند شو. په دې کنسرت کې د تیر جمهوری نظام د ملي اردو جامع هم اغوستی وي. د دغه کنسرت یو تنظیمونکی رستم سعادتی ازادي راډیو ته وویل،
د جرمني په کولن ښار کې مو د افغانستان د ازادۍ د 23مې کلیزې په ویاړ هم کنسرت درلود. هم د ازادۍ ورځ ونمانځله. ډېر زیات خوند یې وکړلو، ډېره منظمه او ځای لري چې په کولن کې او په ټول جرمني کې د افغان کډوالو څخه د زړه له کومې مننه وشي چې په دې پرتمینه غونډه کې زموږ سره ګډون کړی و.
هارون پاچا او ګودر زازی بیا د اګست په 14مه د امریکا په کالیفورنیا کې په دې مناسبت هنري پروګرام درلود. ګودر زازی د دغه پروګرام په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په شمالي کالیفورنیا کې د افغانستان د خپلواکۍ د 23مې کلیزې د جشن مناسبت افغان کلتوري ټولنې لخوا پلاره چول شوی او دا جشن ډېر ښه تیر شو. ډېر په زرګونه هیوادوال راغلي وو او یوه ډېره ښه تجربه یو ډېر ښه مناسبت وو. زه او هارون بچا صاحب دواړو پکې ګډون وکړ.
ګودړ وایي دوی په جنوبي کالیفورنیا کې هم په دې تړاو یو ګډ هنري پروګرام درلود. خبري نغمه بیا د اګست 19مې ته کنسرت لپاره د کاناډا تورنټو ته تللې وه. هغې له خپل کنسرت مخکې ازادي راډیو ته وویل،
اوس کاناډا ته راغلی یم، دلته مې پروګرام دی د استقلال د جشن د ازادي لپاره برنامه جوړو، مشق او تمرین لرم، بعضې پروګرامونه مې دي نو په هغه لګیا یم.
د یادونې ده چې طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په افغانستان کې هم د ورځ د سندرغاړو لخوا په کنسرتونو او هنري پروګرامونو سره لمانځل کېده. خو دا چې طالبانو په موسیقي بندیز لګولی او حرام یې بولي، افغانستان کې له ټنګ ټکور پرته ونمانځل شوه. دا سادی از مریات وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له نیټې سره برابر ده. په 1990 لمریز کال کې په دې نیټه چې د 1999 زیږدیز کال د اګست 19مې نیټې سره یې سمون درلود، د افغانستان د وخت واکمن پاچا امان الله خان د دغه هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له همغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په نوم لمانځل کېږي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زه شریف لاله هلمند ندالی ولسوالی خبره کوم چې موږ حاصلات پمبا ډیر ارزان دي. موږ حکومت دا غوښتنه چې پمبا ډیر ګران شي، باید دا غوښتنه تی ورسوي. په خو پمبا په 250 افغانۍ اوس په 200 افغانۍ سره چې موږ حاصلات واخلالي دغه نورې وادو ته باید صادر شي. دا هیلم پوره کړي، حکومت ته باید موږ پیغام ورسیږي.
السلام علیکم دی ازادی رادیو کارکوونکو ته جامع شکر چې مجا راځنی ولایت څخه د ما نظر خدا غدا صفات رپسینو کې خلک د کخ په پالنه باندې نه پیږي. نو دا خلک ډیر مصرف هم وکړي خو هغه کخ یا سیدی کړل یا هغه حاصلات ورنه کې دا د دې نه پوهایو له وجې څخه. نو د ما نظر دا غدا د خلکو ته کوم خلک کاروندګر دي دوست باید پوهاوی ورکول سي. په هر ولسوالۍ کې باید انجنیران وي، هغه انجنیران چې دوی کاروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل چې په دې رقم ته وکړي. نو دغه سي په زراعتي شبو کې باید وي انجنیران چې خلکو ته پوهاوی ورکړي. نو زما نظر السلام علیکم.
سلام، په محمد خواجه حکمر یم د خوست ولایت څخه. زه د دینجونو پر مخ د دروازو خلاصولو طرفدار یم. باید د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي تر څو هیواد مو د سوکالۍ او پرمختګ په لور ولاړ شي. نو دا زموږ دپاره او بلکې د ټول افغانانو دپاره دا یو ډېر مهم خبر دی چې باید سرپرست حکومت په دې باره کې باید جدي اقدام او پوره غور وکړي. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر رسید ل اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه